پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپېته سیاسي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. دا یو ساعت خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې پر مبارزه خبرې وکړې. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فرشتې جلال زین اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اتریش کې د یو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په غونډه کې ګډون کوي. په اورزګان کې په بمباری کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. او فلسطینیانو نن په خپله سیمه کې دوهمه انتفاده اعلان کړې ده. خبر نواوري. د افغانستان د بارنوي چارو وزیر صلاح الدین رباني د روسیې د بارنوي چارو پر وزیر سرګی لاوروف ټینګار کړی چې له تروریزم سره باید د تفکیک پرته مبارزه وشي او ویلي دي چې په افغانستان کې اړتیا ده چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ وشي. د افغانستان د بارنوي چارو له وزارت په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د بارنوي چارو وزیر صلاح الدین رباني د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بارنوي چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د اتریش په پلازمینه ویانا کې دی. شغلی رباني په ویانا کې د غونډې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو پر ملاتړ ټینګار کړی دی او ویلي دي چې مسکو له افغانستان سره د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې همکاري مهمه ګڼي. په اورزګان کې امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه د ترینکوټ ښار د سبزک په سیمه کې بمباري سوې ده چې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل سوی قومندان پکې وژل سوی او اته تنه نور زخمیان دي. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې دغه بمباري پرون د وسلوالو طالبانو پر یو پناه ځای سوې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه ویلي. د پاکستان په جنوبی ساحل کې په اوبو کې د وکشتۍ تر ډوبېدو له امله اولس تنه وژل سوي او لسګونه کسان زخمیان دي. دا پیښه د پنجشنبې په ورځ هغه مهال وسوه چې د سند ایالت سواحلو ته نږدې په یو ټاپو کې د صوفیانو یو مشهور زیارت ته روانه کشتۍ د باد او باران له کبله ډوبه سوه. د سیمه ایزو چارواکو په وینا په کشتۍ کې له کراچۍ، حیدرآباد او ځینې نورو سیمو څخه لسګونه مریدان د پیر پاتا په نوم په ټاپو کې پراته زیارت ته روان وو. په اولسو تنو وژل سوو کسانو کې ښځې او ماشومان شامل دي او تر 500 زیات خلک له اوبو ژوندي ایستل شوي دي. چارواکي وایي چې په ژغورل سویو کې تر 50 زیات زخمیان دي او 40 تنه لا هم ورک دي. پولیس وایي داسې څرګندېږي چې د صوفیانو په دې زیارت کې کلنیو ځانګړو مراسمو ته د ورتګ لپاره په بیړۍ کې له ټاکلې اندازې زیات کسان سپاره سوي وو او د بیړۍ د ډوبېدو سبب هم دا دی. د امریکا د بارنوی چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي هغه لویه ستونزه چې د امریکا او روسیې د اړیکو په تودیدو کې خنډ جوړ کړی په اوکراین کې د روسیې پوځي کارونه دي. ټیلرسن چې پرون یې په ویانا کې د اروپایي هیوادونو د بارنوی چارو د وزیرانو په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل د امریکا متحد ایالات به پر روسیې لګېدلي بندیزونه تر هغې لرې نه کړي چې روسیه خپل ځواکونه د اوکراین له ختیځ او کریمیا څخه ونباسي. د امریکا د بارنوی چارو وزیر د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له غونډې وروسته په دې ناسته وویل چې د هغوی په وړاندې پرته مسئله د اوکراین بحران دی. ریکس ټیلرسن وویل چې په نورو برخو کې هم د روسیه او امریکا ترمنځ اختلافات شته خو کله چې یو هیواد پر بل هیواد تیری کوي داسې مسئله رامنځته کوي چې پخوا ته نشي کتل کېدلی او د روابطو بیرته عادي کول ستونزمن وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په ویانا کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره کتلی دي. په فلسطیني سیمو کې نن خلکو دوهمه انتفاده یا عمومي اعتراضونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل چې بیت المقدس د اسرائیل د رسمي پلازمینې په توګه پیژنی د فلسطینیانو په سیمو کې خلکو نن پراخ اعتراض پیل کړی دی او رپورټونه وایي چې پرون هم د فلسطینیانو په سیمو کې د اعتراضونو له امله یو شمېر کسان زخمیان شوي دي. په عمومي ډول پرون ویل کېږي چې 10 فلسطینی اعتراض کوونکي د اسرائیلو له پوځ سره په نښتو کې زخمیان شوي دي. په فلسطیني سیمو کې دغه اعتراض نن ادامه لري. وروسته به په خپرونه کې پر دې مطلب تاسې نور جزئیات ترلاسه کړئ. او په ارجنټاین کې یو فدرالي قاضي د هغه هیواد پخوانی ولسمشره کریستینا فرناندس د کشنر په خیانت تورنه کړې او د هغې د نیولو غوښتنه یې کړې. په پخوانی ولسمشرې تور دی چې په 1904 میلادي کال کې د یهودانو په یو مرکز کې بمی چاودنه کې د ایران پر لاس درلودلو پرده اچولې ده. په هغه پیښه کې 4 تنه وژل شوي وو. فدرالي قاضي کلاودیو بوناډیو د پنجشنبې په ورځ په یو حکم کې د ارجنټاین له سنا غوښتنه وکړه چې له فرناندس څخه دې د قضایي تعقیب څخه هغه مسؤلیت واخلي چې هغې په د سناتوري په توګه تر انتخاب کېدو وروسته ترلاسه کړی دی. میرمن فرناندس روان کال په مني کې د ارجنټاین سنا ته وټاکل شوه. د ارجنټاین په پلازمینه بونس آیرس کې د بمی چاودنې چې د یهودانو په مرکز کې شوې وې 300 کسان پکې زخمیان شوي وو او په ارجنټاین کې تر ټولو ناوړه تروریستي حمله ګڼل کېږي.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. پا دیخ پروانی که آوری چه دا افغانستان دا بحرانوی چار وزیر لخپل روسی سیال سر پا افغانستان که دا تروریزم او مخدره مواد پراندی دا مبارزه پر لارو چارو خبری وکری. دا درانو جرمونو دا تیرین او ارزوین دا عدلی او قضایی مرکز پر کارکون که حملو اندیشنی ولاری کری دی. پا دیاره دا افغان حکومت نظر هم خبرو. دا هم آوری چه پا غزنی که فرهنگ پال شکایت لری چه تاریخی ساحه دا غصبیدو او رانیدو لخطر سر مخامخی دی.
په خپل سرکندنې روانې دي، هیڅوک هم مخه نشي نیولی. تر ډېره پورې خو اصلا د تاریخي اثار قاچاق برات.
په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو. حقیقت څه دی؟ 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د تروریزم او مخدره مواد پړند پر مبارزه د سولې پر مذاکرو او سیمایزو همکارو خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی ربانی چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د اتریش مرکز ویانا ته تللی، دا کتنه د همدې غونډې په څنډه کې کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد یې د افغانستان د سولې لپاره پر غیر نظامي انتخاب ټینګار کوي او د افغانانو په رهبرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. شغلی لاوروف د مخدره مواد په وړاندې د اغیزناکې مبارزې لپاره د کابل او مسکو ترمنځ همکاري مهمه بللې ده. دا کتنه په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون پنجشنبه په ویانا کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ بنسټ د زور پر کارولو ولاړ دی. لاوروف چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د غونډې په حاشیه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته څرګندونې کولې، زیاته کړه چې د افغانستان کړکیچ د زور د کارولو لاري نه کیږي نه هلیږي. د اول وار نه دی چې روسیا په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او د امریکا د لویدیځو متحدانو پر اقداماتو انتقاد کوي. مسکو په تیرو 14 کلونو کې په وار وار په افغانستان کې د امریکا او ناتو پر پالیسیو انتقادونه کړی دي. ولسمشر ډونالډ ترامپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا د نوې ستراتیژي مهمه برخه پر پاکستان د فشارونو زیاتول دي څو د افغان طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. خو ولسمشر ترامپ د وسلوالو مخالفانو پر ضد په جګړه کې د اوسني ولاړ حالت د ماتولو لپاره افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو او د جګړې په ډګر کې د امریکا د پوځ قمندانانو ته د زیاتو صلاحیتونو د ورکولو امر هم وکړ. د امریکا د نوې ستراتیژي له اعلان وروسته د مسکو اسلام آباد په دریځونو کې هم یو څه نږدېوالی تر سترګو کېږي. او له بلې خوا روسي چارواکي له وسلوالو طالبانو سره چې تیرو څه باندې 100 کلونو کې د افغان حکومت په وړاندې وسله وال جګړه کړې خپل اړیکی هم نه پټوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې مسکو د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ د افغانستان په اړه تماسونه ګټور او مهم ګڼي او زیاته کړه چې دغه تماسونه باید دوام پیدا کړي. د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د انتقاد په اړه حدیث پردیس د سیاسي مسایلو د تحلیلګر مشتاق رحیم نظر پوښتلی.
منګ په خوا هم د انداستاسي د ادرس نه په وار وار تکرار کړي چې د اوسنۍ ستراتیژي چې د امریکای د غیواج په جنگ باندې تکا کوي او د زور څخه استفاده کوي په داسې حال کې چې د افغانستان مسله چې ده تر ډېره حده پورې هر اړخیز اپروچ یا تګلارې ته اړتیا لري چېرته چې د زور او دا منګ تاسو ته پخوا هم ثابت شوی وه کله چې په 2010 کال کې اوباما د خپلو عسکرو تعداد په افغانستان کې په یو دم سره زیات کړ او د ملټري سرچ په نوم یا د نویو نظامیانو په دنده په ګمارلو باندې له لارې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د زور په مټ باندې د افغانستان کشاله حل کړي خو نتیجه ورنه کړله. زه فکر کوم چې هر اړخیز کې اساسي مسله دا ده چې که د نظامی ځواک له لارې د افغانستان په دفاع باندې کار کېږي په عین حال کې ډیپلوماټیک چینلونه باید په کار واچول شي تر څو د افغانستان د ستونزې حل د مذاکراتو په خبرو اترو کې پیدا کړی شي.
رحیم صاحب تاسو هم اشاره وکړه چې گویا دغه ستراتیژي لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دا خبره کړې چې په زور گواکې ولاړه ده، نو څه فکر کوئ چې بیا په افغانستان کې نتایجو ته څومره خوشبین اوسو او یا به څومره مثبته پایله ولري؟
طبیعي خبره ده کله چې تاسو داسې ستراتیژي په کار اچوئ چې هغه د ستونزې د حل اساسي لارې نه پیدا کوي او موقتي حل لارو پسې ګرځي، نو لومړی قدم کې خو همدا ده چې لنډمهاله د حل لارې د افغانستان کشاله حل کولی شو. نو په 2010 کال کې باید دا کار شوی، دا یې د مخکې هم تر ډېره بریده پورې د زور څخه کار اخیستل شوی چې نتیجه ورنه کړله. نو په راتلونکي کې هم موږ هغه څه چې په کتای شو هغه دا دي چې شاید نتیجه ورنه کړي. دویم هغه د ستونزه چې په دې کې دا ده، هغه به دا وي چې افغانستان او افغانانو د وژنې لامل کېږي. په دواړه اړخونو کې افغانان جنګېږي او افغانان وژل کېږي او منځ کې ملکي تلفات منګو تاسې پرون یا بل پرون دلته خبرې وشولې څومره چې ملکي تلفات د تیر کال سره د یونما راپورونه موږ پرتله کوو ګورو چې څو چنده زیاتوالی په ملکي تلفاتو کې راغلی. نو د افغانستان افغانانو وژنه پکې درېمه ستونزه چې موږ ګورو چې ډېر افغانان به خپل ژوند له لاسه ورکړي. او درېم قدم کې دا دی چې دا جګړه به پسې لا اوږده کړي. جګړه ییز سیاست یوازې جګړه کولای شي او د ستونزې حل یا د سوله ییز حل لار نشي پیدا کولای.
بله رحیم صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې ټول اړخونه تاسو تشریح کړو، نو بالاخره ستاسو نظر په اوږدمهاله کې حل لار څه کېدای شي د افغانستان د کشالې د پای لپاره تاسو څه وړاندیز کوئ؟
د حل لار خو اساسي حل لار دا ده چې په ډیپلوماسي باندې تکا وشي. روس، چین، پاکستان او د سیمې نور هیوادونه حتی ایران سره چې امریکا سره ډېره ستونزه لري د تفاهم سیاست باندې کار وشي تر څو دوی سره په ګډه باندې یو حل لار پیدا کړی شي. چې امریکایانو تر اوسه پورې چین او روس په دې کیس په نظر کې نه دي نیولي، او یوازې پاکستان باندې د فشار راوړلو باندې تکا کړې ده. دویمه خبره دا ده چې پخپله په افغانستان په داخل کې دې ته زمینه مساعدول او امکانات برابرول چې څنګه کول لارې ډیپلوماسۍ له لارې د ټریک 1، ټریک 1.5، ټریک 2 کومه ډیپلوماسۍ چې بولي د ډیپلوماسۍ په شبه باندې د هغې له لارې طالبانو سره په مذاکراتو د باندې تکیه وکړو.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر مشتاق رحیم له ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د درنو جرمونو د څېړنې او ارزونې د عدلي او قضایي مرکز پر کارکونکو وروستیو حملو اندېښنې ولاړې کړې دي. لاس انجلس ټایم رسپانې لیکلي چې د دې مرکز پر یو کارکونکي وروستۍ حمله د اکتوبر میاشتې پر 15مه وسوه چې په نتیجه کې د دغې ادارې یو کارکونکی ټپي سو. د دې عدلي او قضایي مرکز پر کارکونکو تر دې مخکې هم څو څواره حملې سوي دي. دا په اصل کې ده چې دغه مرکز په وروستیو کې ځینې افغان مقامات محاکمه کړي او ځینو ته یې د بند سزا هم اورولې ده. حدیث پردیس په کابل کې لنور تفصیل سره.
بلې سالی صاحب، سلام تاسو ته او د راډیو اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو د ریف سالو جرم سره د مبارزې عدلي قضایي مرکز وړاندې البته د کارکونکو پرونی چې هلی شوی دی اندېښنې وړ دي. ما په دې رابطه د لوی څارنوالۍ له ویان ښاغلي جیم خبرې وکړي، اندېښنې مې ورسره مطرح کړې. ښاغلي رسولي راته وویل چې که څه هم دلو کارکونکو خو په مشخصه توګه دغه مرکز د کارکونکو پر وړاندې امنیتي تهدیدات شته دي مدمنه وکړه چې دغه مرکز به په هغه شکل چې د کوم هدف لپاره رامنځته شوی د خپل کار ته دوام ورکوي، او په برخه کې د دغه مرکز ټول کارکوونکي ژمن دي چې د خپل مهم رسالت به سرته رسوي. ښاغلی رسولي،
کالش مشکلات دی که فراروی دیگه هم کارهای ما وجود داشته باشه به عنوان مشکلات امنیتی، طبعا یا هم چیز اینی نادر از قضایی هستن از این همه مستثنا بوده نمیدن، اما به هیچ وجه این تهدیدها و چالش ها در سطح نبوده یا هم کارهای ما به این حد توانایی دارن که با این چالش ها دست و پنجه نرم بکنن و در نهایت امر به همون مسیر اصلیه که وظیفهشان هست به همون مسیر با گامهای خود بردارن.
بس علی صاحب، دا مرکز اداري فساد پر وړاندې له لویو جرمونو سره د مبارزې عدلي او مقدمه لسګونه لوړ پوړي افغان چارواکي د اداري فساد په تور چې دوی محاکمه کړي دي، او وروستۍ مورد دی د هدي ځواکونو پخوانی قومندان زمری پایکانو چې په غیابي محکمه کې په دې رابطه باندې نوموړی په بند محکوم کړه، څلور ورو ته د بند سزا واورول. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. حدیث پردیس و په کابل کې وموردل چې د درنو جرمونو د څېړنې او ارزونې د عدلي او قضایي مرکز پر کارکوونکو وروستیو حملو اندېښنې ولاړې کړي، خو افغان حکومت وایي چې دا حملې جدي نه دي. د ټلیفون کرښه صفا نه و، معذرت مو ومني.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان په باب نور راپورونه هم لرو، خو یو جنجالي او نړیواله مسأله څېړو. لسګونه اسرایلي پوځیان او سرحدي پولیس نن په زاړه بیت المقدس کې ځای پر ځای سوي دي. دا په اصل کې ده چې حماس ډلې د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وړاندې د اعتراض په توګه نن د خپلې غصې د څرګندولو ورځ اعلان کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نه اورو چې په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، وضعیت د ورستۍ وضعیت په بیت المقدس کې؟
مننه. د بیت المقدس په زاړه ښار کې چې الاقصی جومات پکې دی، نن وضعیت آرام و، خو سلګونه اسرایلي پوځیان او سرحدي پولیس په زاړه بیت المقدس کې ځای پر ځای شوي دي. فلسطینی حماس ډلې چې د غزې ترنګه یې په ولکه کې ده، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، نن د جمعې د لمانځه پر مهال د پراخو اعتراضونو غوښتنه کړې، همغه د خپلې غصې د څرګندونو ورځ بللې، او په پام کې ده چې نن به ګڼ شمېر خلک په دې اعتراضونو کې ګډون وکړي، او د اسرایلي پوځ دا ترتیبات هم د همدې اعتراضونو لپاره دي.
بله، تکل صاحب، له دې وروستیو پرمختګونو داسې معلومیږي چې د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام فلسطینیان سخت په غوسه کړي دي، که څنګه؟
د ولسمشر ټرمپ د پریکړې په وړاندې اعتراضونه په فلسطیني قلمرو او نورو ځایونو کې رښتیا هم په زیاتېدو دي. د راپورونو له مخې پرون په اشغال شوي لویدیځه غاړه او د غزې په ترنګه کې چې د حماس تر ولکې لاندې ده، د حماس ډلې سختریزې ډلې تر ولکې لاندې ده، له ډیرشو زیات کسان د اسرایلي پوځیانو په ډزو او په ربړي ګولیو ټپیان شول. ځینو اعتراض کوونکو اسرایلي سرتیري په ډبر وویشتل او مرګ پر امریکا شعارونه یې ورکول. د اسرایلو پوځ پرون وویل چې د غزې په ترنګه کې د تروریستانو دوه ځالې د ټانک او الوتکې په وسیله هغه مهال په نښه شوې چې پر اسرایلو له هغه ځایه توغندي وویشتل شول. د اسرایلو پوځ وویل یو توغندی د اسرایلو په جنوب کې راپریوت او بل هدف ته ونه رسید. د دې برید مسؤلیت د غزې په ترنګه کې یوې فعالې ډلې منلی. البته دا یوازې فلسطینیان نه دي. د ټرمپ له دې اعلان وروسته په پاکستان، اردن، تونس او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم اعتراضونه وشول، او ښایي نن په ډېرو نورو هیوادونو کې د جمعې د لمانځه پر مهال نور اعتراضونه هم وشي.
بله، او وروستۍ پوښتنه دا چې د بیت المقدس پر سر د لانجې اصلي علت څه دی؟
الاقصی جومات چې مسلمانان خپل لومړی قبله ګڼي، دا د همدې لانجې په مرکز کې ده، یعنی د نړۍ د مسلمانانو لپاره دریم مهم جومات دی، او د لمانځه لپاره هر ورځ تقریبا سلګونه او زرګونه کسان پکې راټولېږي. د الاقصی جومات مسله هم د اسرایلو او هم د مسلمانانو لپاره اوس په یوه ډېره حساسه مسله بدله شوې، او همدې حساسیت ته په پام سره له 1995 کال راهیسې د امریکا ولسمشرانو د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو د لایحې چې د سنا لخوا تصویب شوې وه عملي کېدل تر اوسه ځنډولي وو، او ولسمشرانو به په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل هغه فرمان لاسلیک کاوه چې دا اقدام باید وځنډول شي. بیت المقدس ته د اسرایلو د پلازمینې د حیثیت ورکول په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو کلونو په دریځ کې بدلون راوست.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په کونړ ولایت کې د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو له کبله بې ځایه سو کورنۍ سره مالی مرسته وسوه. دغه کورنۍ ادعا کوي چې پاکستان غواړي په دغو بریدونو سره د کونړ خاوره لاندې کړي. روح الله انوري او نور تفصیل.
په بې کوره شو کورنیو افغان حکومت او نړیوالو مرستندویانو د خپل مرستو وشته دوام ورکړي. د پنځشنبه په ورځ هم یو شمیر کورنیو سره مهاجرینو ریاست نقدي مرستې وکړي. د مهاجرینو رئیس محمد شفیق مومند ازادي راډیو ته وویل
د یو اتیا فامیلون لپاره موږ د پیمېد مسجد خوانه 3000 افغانۍ نقدي مرستې نن ترسره کړې او په زمين کې دغه کورنۍ ته 2000 افغانۍ یا مادل د وړو ورکول کیږي په اخر د میاشت کې.
هغه وایي غواړي چې نور کورنیو سره هم دغه مرستې تر سره کړي. امانت خان چې د شلتن ولسوالۍ د چوغا موسیدون کې دي د مرستو تر لاسه کولو باندې خوخته.
مهاجرین ریاست موږ سره مرسته دي خلکو زکۍ 3000 افغانۍ ورکړي کړې په سر دغه په خلک راغوښتل دي او موږ باندې پاکستان سره ډېر ظلم وکړ ډېر ظلمونه وکړل او بي صاحب راکټونه موږ په خاورو استعمال کړو ډېر خلک بې کور کړل وې زور ولا وې کړول او د دې لپاره موږ قرباني ورکو د پاکستان زموږ غټ دشمن دي چې دا 50 کال دي جنگ وشو سنه جنگ نه ده د افغانان په خپل غیرت باندې به ولي یا د خاور کې کوم پیدي خپل یې نه هغه لپاره به هغه شروع کله چې د خاور زمونی خو ان شاء الله نه ولای نشي د ارمان ډیر پنجابیان خاور تلاړ نور باندې لړ شي.
نږدې وکاله کیږي چې پاکستانی پوزونه د کونړ او د ډیورن په کرخه په پرتو نور ولایتونو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه په لزګونه بیګونا افغانان وژلي او ټپین کړي او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پریښودو ته اړ کړي دي چې اوس مهال په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
عمر دل چې په کونړ کې د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو له کبله پر بې ځایه سو کورنیو مالی مرستې وویشل سوې. د پکتیا والی وایي چې پر امنیه قمندانۍ د برید دوه میاشتې تیریږي او تر دې مهاله د کورنیو چارو وزارت له امنیه قمندان پرته ورته نور امکانات نه دي برابر کړي. تفصیل د داود تپان په راپور کې.
د پکتیا والی شمیم خان کټوازی د نوې امنیه قمندان د معرفي په غونډه کې ګواښ وکړ ک کورنۍ چارو وزارت یې په عاجل ډول د ضرورتونو پوره کېدو لپاره اقدام ونه کړي په زور به خپل حقونه واخلي. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې د پکتیا پر امنیه قمندانۍ له برید وروسته د کورنۍ چارو وزارت دغه ولایت ته پرته له نوې امنیه قمندان څخه هیڅ نه دی ورکړي
ولې له ټولې وزارت داخله نه دا توقع نه وسی په یو دومره غټ برید به کېږي چې د افغانستان کې به ساره نه قمندان د امنیه به پکې شهید کېږي او یا زیات نفر به شهیدان 200 نفر به زخمیان ټول قمندانۍ بړنګي او دغه مخت تاس له خوا راکړل کېږي هغه دغه نن قمندان صاحب امنیت سره کړم د نور تاسو یو میخ ټول وزارت سره دی ولایت تر نه دوړ کړل نو دوم هغه څوک چې زما لاس ګریوان ته ولیز د خلک به شهیدان هغه به وزیر داخلي کوي په څو ورځې کې زموږ د قمندانۍ تعمیر نو کوشو او مخت دلته سې د قمندانۍ ضرورتونه دی هغه نه راورسول ځکه د رئیس جمهور ہدایت او غوښتنه د رئیس جمهور ار ہدایت چې هغه عملي کوم
د ګواخ کوي چې چرته پاجل ډول د دوی اړتیاوی پوره نشي او کورنۍ چار وزارت یې د ستونزو اواري اقدام ونه کی د خپل واکونو اخیستو لپاره بل زور کار واخلي.
وزارت داخله دومره امکانات نه لري او شل کونک سره روان کی اندغه هغه څه دي چې له پکتیا سره مطلق ظلم د شایدال نور ولایتو سره می دی غوی خپل کار دی موږ د پکتیا اک د دې توانایي له روسي واخلو او په خوخه یا ول غواړو چې نس بیا زور اجازه را تر کړی درځي.
یوازې والی نه و چې د نوی امنیت کمانډان پاسوال ګلاکا روحانی د معرفي په غونډه کې د مرکزی حکومت لنه پاملرن یادونه او ګیله کوله بلکې د دغه ولایت د امنیت امیر سمونوال نثار احمد عبدالرحیم زیام وویل
تعمیرونه نسته دفترونه نسته سیستم نسته ولیدی پرسونل شپه په یخ کې تیره کړې ده داسې ورځ هم راغله جناب مهین صاحب چې مدیر صاحب د تروریزم ویل چې ټوله شپه مې یخ سوی ده جاني خیل ویل چې د موږ کوټې څڅېدلې مشک ویل چې مون خیمه کې پوسته و هغه هم غسه مون کانتینر را وغوښتله یبا مې اس بعد هم سره کړی سم مون کونکس غوښتو چې حد اقل شپه پکې تیر کو یو دفتر پکې فعال کو هغه هم هغه کانتینر مون تراغله لسه چې فقط پخه کې مونږ یو چی شی ذخیره کو وای چې هغه عادي کانتینر
دا دوی تر خبر ورسته د کورنۍ چار وزارت ارشد امنیتی مین مراد علی مراد وویل د وظایف په ویش کې ستونزه پیدا شوی و او مخکې لدی چې ساړه نور هم ډیر شپه جیل ډول به اقدام وکي
فقط بر شما اطمینان میتیم که تمام این کمبودی های واقعیتش کمی تقسیم وظایفی غلط شده بوده در اینجی تا هنوز نتانستیم که واره چی بکنیم امروز بخش های عمده خود آوردیم قرارداد صورت گرفته کارا شروع میشه کانات کمبودی هایی که داره یارم پیش از اینکه هوا دیگه هم سرد شده هم از لحاظ تخصیص هم از لحاظ قرارداد شده و وزارت داخله معاون صاحب ریاست تعمیرات تماما مشکلشان امروز دینمی لازم از صحبت خود که صحبت های والی سمینا محفل ختم شد ما شما یک مرور میکنیم سرش کار میکنیم نتیجه را برای ما بگین هدایت های ما را بگیرین کار شد
والی دا گواخ پا داسی مال کبی چی دو میاشتی وراندی پر امنیه کماندانه برید که ودانه ویجاڑ گند نور وسایل لمنزت لیلی او کورنه چار وزارت لام دا دوی لپاره دا تعمیر جوڑی دو چاری ندی پیل کردی او دا وسایلو لکم بود سرمختی
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په سوریه او یمن کې د ایران د نظامیانو په ملاتړ د زرګونو جنګیدونکو افغانانو موضوع په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بحثونو په سر کې ده. په دې اړه په دې خپرونې کې یو مفصل راپور اوریدلی سئ. اوس له عصمت سروان اورئ چې په تایوان کې یوې کمپنۍ ډېر چټک برېښنایي موټر جوړ کړی دی.
یوې تایوانۍ کمپنۍ داسې الکتریکي موټر جوړ کړی چې په څه کم دو ثانیو کې سرعت په یو ساعت کې 100 کیلومترو ته رسیږي. دا موټر د ټیسلا تر موټرو چټک دی. د تایوان کشینګ موبیلیټي په نوم کمپنۍ د خپل مس آر موټر نمونه نندارې ته وړاندې کړه. دا موټر چې قدرت یې 0 کیلو واټه دی د لویو لارو لپاره مناسب دی او په نږدې دو ثانیو کې خپل سرعت په هر ساعت کې 100 کیلومترو ته رسولی شي چې د ټیسلا تر نوی ماډل روټ سټار تیز دی. کشی موبیلیټي کمپنۍ ویلي چې تر اوسه پورې د $1 میلیون په لګښت یوازې 40 مس آر موټرونه جوړ کړي دي. د دې شرکت په وینا د دغه موټر یوه ښه ځانګړتیا د هغه د ماشین سړوونکي ټکنالوژي ده. بیټرۍ په یوه خاصه مایع کې ساتل کیږي. د مس آر موټر یوه بیټرۍ 1 میگاواټ برېښنا تولیدوي چې دا د موجودو الکتریکي یا برقي موټرو د بیټریو له تولیدونکي انرژۍ په 100 کې له 150 تر 500% کمه ده. خو د دې موټر بیټرۍ په اسانه بدلیدای شي. هر بیټرۍ په 50 دقیقو کې بدلیدای شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم پول مینوالو ته جما غوښتل ته سلامونه وایم او د ازادۍ رادو اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم. زه دا شکایت لرم له لوګر ولایت نه چې دلته دینو شهر لخواش کا امدادونه راځي ماجر په نوم باندې او کوم ماجر چې د موږ غونډې کیږي بیگان نه لري په کرایه کورو کې او په ساري پراته دي او په کرایه کورو کې اوسي ګیره کرایه کورونه داسې کورو کې چې پیغه کې خلک معلوم نه دري هغه کورنۍ په 3000 to 4000 مسلمانانو ورکړي دي او کومه واچ راغی ایغو خلکو ته رسیږي ټول انجنیرانو سره شراکت لري او خلک دا ورکول کیږي چې هغه 2 ټیلر 3 ټیلر موټر لري او چې کوم خوار غریب دی موږ غونډي هغه څوک نږدې هغه جتم څوک نور په دیني پښتنه کې نه وو خو چې دوه لاستې ولا تاسې په تکلیف موږ له پاکستان راغلو خپل وطن ګول وطن تراسي هغه چې پاکستان حکومت په تنګولو نیولو نه پرهودو لږه جپتان څو خپل یو اتراغ لو خپل یو کې دګیزو بیا دا درک نه لرو و چې کوم امداد یې نو سیار لو خواراتی دي نور ملکو لو خواراتی خدای ربه نه مربان شي نور ملکونه ربه نه مربان شي هغه دلته موږ د خپل ربه نه ظالمان شي د چا غم نه خوري هغه امداد یې موږ پیسې دې موږ ټول لاړې دلته خلکو خوړې خوار غریب ټول پاتې ده او دا ما غږ څوري لو ټول کارواکو څخه د اله حکومت دا موږ دغه ووتی دی وڅې چې والسلام به احترام.
السلام علیکم د آزادې رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه عتیق الله د بیسودو لسوالۍ نه خبرې کوم او ورور زمنګ لرګې په کونړ کې مهاجرین د پاکستان نه کډوال لغلي دمزم کال دې دې مې را باندې رااله التم په کونړ کې لرګي جوړ کړي دي، کور هم دغه شان بے شدار او بے دروازو پاتې دی، ماشومان هم یخ دی یخنی ده، او خبره دا چې پیسې مې ورکړي دي، نه قاچاقبري او نه چې دی نه تجاران چې راځي شي. دلته زمونږ اندازه والي درې بېسود ولسوالي سره خواته نه تجاران په دې سره راوباسي چې دا تیار لرګی جوړ شوی دی، تیار دلته زمونږ پروت دی، او خبره داسې ده چې نور یخنی ده، ماشومان طاقت نه شي کولی. السلام علیکم.
دا ورځونکو له همدغه ټلیفوني پیغامونو سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زین اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې ژغ کړی چې د تروریستي ډلو پر ضد تفکیک پرته مبارزه کې همکاري وکړي، او ټینګار یې کړی چې له وسلوالو طالبانو سره د افغانانو په مشرۍ د مذاکرو ملاتړ ته اړتیا ده. په اورسګان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د ترینکوټ په سبزک سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې بیګا د وسلوالو طالبانو یو پیژندل سوی قومندان ملا قسیم وژل سوی او اته تنه زخمیان سوی دي. د فلسطینیانو په سیمو کې نن د نوې انتفاضې یا د اعتراض اعلان سوی دی. د امریکا جمهور رئیس پرون وویل چې بیت المقدس د اسرائیل د دولت د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني. تر دې وروسته د فلسطیني سیمو په ګډون د نړۍ په ځینې نورو هیوادونو لکه پاکستان او تونس کې هم د اعتراضي لاریونونو خبر ورکړ سوی دی. د پاکستان په جنوبی ساحل کې په اوبو کې د وېکشتې د جوبېدو له امله ولستنه مرسوي او لساو تنه نور زخمیان دي. د چارواکو په وینا د پنځشنبه په ورځ د سیند یالت سواحلو ته نږدې په یو ټاپو کې د صوفیانو یو مشهور زیارت ته روانه کشتۍ د باد او باران له امله ډوبه شوه. په کشتۍ کې لږ لږه شل تنه سپاره کسان لا ورک دي او 15 تنه زخمیان سوي دي. د روسي حکومت ویلي چې امریکا سره د وسلو د کنټرول د هغه تړون د ټینګ ساتلو لپاره خبرو ته تیار دي چې په 1980 میلادي کال کې د پخواني شوروي رهبران له امریکا سره لاسلیک کړی و. او په ارجنټاین کې یو فدرالي قاضي د هغه هیواد پخواني ولسمشر کریستینا فرناندس د کوشنر په خیانت تورنه کړي او د هغې د نیولو غوښتنه یې کړې ده.
دا خبرونه ولنډیز مول ازادي رادیو واورید دي، او نور خبرونه تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس سي دي azadiradio.com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. حقیقت څه دی؟ 19 پروګرام په همدې خبرونه کې د نور مطالبه ترڅنګ اوریدلې سي. په سوریه او یمن کې د ایران د نظامیانو په ملاتړ د زورګونو جنگیدونکو افغانانو موضوع په دې وروستیو کې په افغانستان کې د باسونو په سر کې ده. په ځنګړې توګه کله چې د ملي اوالي حکومت د اجرایه رئیس دویم راستیل محمد محقق په تهران کې په یو غونډه کې په سوریه کې د جنگیدونکو جنگیالیو ستاینه وکړه. د هغو زرګونو افغان ځوانانو په اړه چې د ایران لخوا سوریه او یمن ته د جګړې لپاره استول سوي، په کور دننه یو لوی پښتنه ده چې کچېره د سوریه جګړه پای ته ورسیږي، د ایرانی نظامیانو تر چتر لاندې راټول سوي دغه افغان جنگیالي به څه کوي؟ په دې اړه یو تفصيلي راپور له اجمل ان نورو.
د ګڼو افغانانو سره پښتنه دا ده چې په سوریه او یمن کې جګړې پای ته ورسیږي، آیا ایرانی چارواکي به د فاطمین په نوم لخکر منحل کړي، او کنه افغانستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې به ترې د ایران د نیابتي جنگیالیو په توګه ګټه واخلي؟ ویل کېږي چې د ایران د نظامیانو تر مستقیم لاتړ لاندې د 10,000 او 20,000 ترمنځ افغانان، په ځانګړې توګه افغان هزاره ټبرې چې په سوریه کې د بشر الاسد په ملاتړ د فاطمین په نوم په یو لخکر کې راټول شوي، دوی دغلته د داعش په شمول د اسد د رژیم له ټولو مخالفو وسلوالو سره په جګړه بوختي. افغان لیکوال او ژورنالیست پرتو نادری وایي په منځني ختیځ او افغانستان کې د ایران پخوانی سیاست ته په کتو باورې دي چې د فاطمین په نوم لخکرې به ایرانی چارواکي تر سوریه او یمن اخوا هم په سیمه کې د نیابتي جنگیالیو په توګه وکاروي. نوموړي په ځانګړې توګه د ملشي د افغانستان راتلونکي ثبات ته ګواښ وبللې.
این جنگ ها در سوریه ختم میشه و این لشکر برمیگرده به ایران. دو راه
خغلی نادری وی په سوریه کې دا جنگونه پای ته رسیدي او دا لخر بیرته ایران ته ستنیږي. دوه لارې ممکن دي. یو دا چې ایران به دا ډلې منحل کړي، که منحل هم کړي له دې جنگیالیو څخه نورې خود جوشه افراطي ډلې راپورته کیدای شي چې خای په نړۍ کې له نورو افراطي ډلو سره د جګړې د دوام لپاره اړیکې ونیسي، او دا به د عوایدو او ژوند بڼه وي. خو زه ډیر باور نه لرم چې ایران دې د فاطمین په نوم له افغان جنگیالیو جوړ کړي ملشي منحل کړي. زما په باور له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره د افغانستان وروستیو تودو اړیکو ته په پام به ایران ممکن لدې لخر څخه په افغانستان کې استفاده وکړي.
ایرانی ها ممکن از این لشکر در افغانستان استفاده بکنند.
بل افغان لیکوال او سیاسی شنون که اسمت خانی هم لخغل نادری سر موافق ده. نوموړی وای له سوریې څخه راستنیدون کې افغان جنګیالي بل ځان سره یو ایرانی پلوی افراطی ایدیالوژي راوړي او خی تر ډیره په افغانستان کې د ایران په ملاتړ فعالیتونو ته دوام ورکړي.
زه فکر کوم چې دا به ډېرې ستونزې ولري او ډېره به مشکل وي چې دوی د افغاني ټولنې عادي اعضا وګرځي. دوی به په وسله وال معاشیت باندې ګرفتاري او بلاخره دوی به د اعتقاد یا د ایدیالوژي طرفداران وي او یا هغې پیروان به وي او دغه ایدیالوژي به هم په یو ډېر تنګ دوګماتي باندې ولاړه وي او هغه به فقط د تهران له منافعو سره د قماندي ایدیالوژي وي او دغسې ترسره شوې ایدیالوژي به وي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي خوشحال خلیل د مسلې یو بل اړخ ته اندېښمن دی. نوموړی وایي سني افراطیت لا دمخه په افغانستان کې موجود دی. که د ایران په ملاتړ جنګېدونکي د افغانان چې ډېر یې د شیعه عقیدې په خاطر د سوریې په جګړې کې ګډون تحصول شوي بیرته افغانستان ته ستانه شي، افغانستان کې به یوه مذهبي جګړه چې تر اوسه نه ده پیښه شوې رامنځته شي.
همدارنګه هغه افراطي توندلارو سني مسلمانانو ته هم د دې زمينه مساعدېږي چې د دوی په ضد باندې لا تبلیغات زیات کړي او د دوی په ضد باندې عملي توجیه کړي او بلاخره د دغه دواړو افراطي ډلو د افغانستان کې سره خکر په خکر شي. دغه تشویش به زره کډیر زیات د افغانستان کې، ځکه افغانستان یو ځنې هیواد په دې منځخه کې اډیاقل چې د مذهبي جنگونو تجربه نه لرله.
په افغانستان کې د روخنایي غورسنګ هغه خوځښت چې په کتر ډیره هزار اسوانان راټول شوي، د غورسنګ په سوریه کې د ایران په ملاتړ د افغانانو جنگیدل غندلی او افغان چارواکو یو وخت چې پر ایرانی لوري فشار راوړي، څو د منځني ختیځ جګړو ته پیوا او بل پلمه هلتا د افغان ځوانانو استول بس کړی. د روخنای د غورسنګ له یو مخکخ داوود ناجی څخه می د هغه افغان ځوانانو راتلونکو ته د شتو اندیښنو په اړه وپوښتل چې په سوریه او یمن کې د ایران په ملاتړ جنگیږي. نو مولي دا د اندیښنې وړ مسله و بل لختنګاري وکړ چې په سوریه کې په دواړو خواو کې افغانان شته. د په وینا هم د ایران په ملاتړ او هم د نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان په ملاتړ د داعش او نورو وسلوالو پولیسو کې افغان وسلوال شته چې دا دواړه د افغانستان راتلونکو ثبات له ګواښ سره مخ کوي. خاغلی ناجی افغان حکومت ملامت کړ چې تر اوسه په دې برخه کې ایرانی لوري ته څرګند پیغام نه دی استولی.
مجبوریتی که افغان ها در دو طرف دارن از این
مجبوریت داود ناجی وی هغه مجبوریت چې افغانان په دوار و لور و کلری لدی مجبوریتونو هم ایران و هم سعودی عربستان نسمه گت اخلی. افغانان دی چاره لبد مرغه لبد و شرایط سره مخ کړي. زموږ چارواکي هیڅ وخت نه دی حاضر شوی چې له ایران او سعودي سره په دې اړه جدي خبرې وکړي. زموږ جمهوری ریاست، اجرائیه ریاست، د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه سکوت غوره کړي او هیڅ کله په سرګند نه دی ویلي چې ایران حق نه لري له افغان کډوالو ناسمه ګټه واخلي. کډوال خپل حقونه لري، دوی باید د خپل کډوالو د حقونو دفاع وکړي. افغان لیکوال او ژورنالیست پرتون ادری هم له خغلی ناجی سره موافق دی. وای
مسئله بسیار خطرناک
است. خغلی نادری وای دای وړیر خطرناک مسئله ده، خو ډیر د تاسف سیدا ده چې دا راپورونه ډیر وخت موجود دي. خو د افغانستان د ملي والی حکومت دا مسئله ډیره جدي نه ده نیولې. تر دې مخکې د حامد کرزی په وخت کې هم ایران چې هر ته ختی کوله زنه پویګم چې خغلی کرزی ولې په وړاندې داسې خاموش
کرزی این همه خاموش
بود در برابر ایران. څومره مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د سوریه او یمن جګړو ته د ایران لخوا د افغان کډوالو د استول موضوع له ایرانی چارواکو د ملګرو ملتونو د کډوالو لیدار سره یاد کړي. خو افغان شونون کې وای حکومت له ایرانی لوري سره تر اوسه د اندېښنه په هغه سطح او جدیت چې اړتیا ده نه ده یاد کړي او که اوس هم اقدام ونه کړي ښایي یو وخت بیا ډیر څه له وسه پوره ونه وي.
له اجمل ان څخه مو د سوریې او یمن جګړې ته د افغانانو د استولو په اړه مفصل راپور واورید. حقیقت څه دی؟ اونیس پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سئ. د غزنی ولایت فرهنګي فعالان او ځوانان وایي چې په دې ولایت کې زیاتې لرغونې ساحې او آثار د دولت د بېغورۍ له کبله د له منځه تلو په حال کې دي او زیاتې نورې ساحې د زورواکو لخوا غصب سوي دي. د دوی په خبره که چیرې دولت ورته توجه ونه کړي نو پاتې ساحې به هم تخریب سي یا به هم زورواکي به یې غصب کړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت غزنی ولایت ته سفر کړی او دغه راپور یې برابر کړی.
غزنی د افغانستان د اسلامي تمدن پلازمینه او د اولیاء کور هم یادیږي او نه یوازې دا چې په کور دننه کې مشهور دی او مینوال لري، بلکې د هیواد نه بهر هم ښه نوم لري. په غزنی ولایت کې شاوخوا 300 تاریخي آثار شتون لري چې د تیرو 14 کلونو په درشل کې یوازې 2 تاریخي آثار رغول شوي چې پالانې تش په نوم رغول بولي. خو د دغه ولایت فرهنګ پال او ځوانان په دولت تور پورې کوي چې د غزنی فرهنګي او تاریخي آثار یې له پامه غورځولي. د دې له ډلې یو هم فرهنګ پال عبدالعلي فکری دی چې وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې اوس زیات شمیر تاریخي آثار او عبیدات چې په سلهاوو کلونه تاریخ لري د دولت د بېغوري له کبله اوس لمنځه تللي او یا هم د لمنځه تللو په حال کې دي.
و ولایت غزنی یک تعداد آبدهای تاریخی در ولسوالی ها و همچنین در مرکز
د غزنی ولایت یو شمیر تاریخی اثار په مرکز ولسوالی کې ورغول سو. خو په خوښنی سره باید وایم چې د دغه ولایت په شمیر ولسوالی کې لا اوس هم یو شمیر تاریخی اثار د لمنځه تللو په حال کې چې باید رغول سی وای. خو نه دی رغول سی چې شو مثال د ګوتی بیګم ګمبته ده چې په جغتو ولسوالی کې ده چې وسو کال تاریخ لري، او بل د امان الله خان ماری ده چې په مکر ولسوالۍ کې قرار لري چې اوس د لمنځه تللو په حال کې ده، او دغه راز په اندړو او دیاک ولسوالۍ او په مرکز کې هم تاریخي آثار شته چې د ورته برخلیک سره مخالفه. دغه فرهنګ پالان وایي چې نه یوازې دغلته تاریخي آثار د تخریب په حال کې دي، بلکې یو شمیر زورواکو په ښکاره ډول غصب کړي او دغه راز د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې نړول کېږي او کیندل کېږي. خو دولت ورته لاس تر زنی ناست دی. د دغه فرهنګ پالو له ډلې یو بل هم فرهنګ پال او جورنالیست اسدالله جلال زیدی چې ازادي راډیو ته داسې وویل:
د غزنی ښار شاوخوا تاریخي سیمې د تپه سردار سیمه د دواړو منارونو شاوخوا ځمکې دا اوس هم د غصب په حال کې دي. د یو مثال بل ناور ولسوالۍ کې د بخارا په سیمه کې د خودسرو کندنه شاهده، هیڅوک هم مخه نسي نیولی او هیڅوک هم ترې معلومات نه لري چې دا څوک کوي. د ناور ولسوالۍ داسې ولسوالۍ نه ده چې هلته نه امنه ولسوالۍ ده او موږ ادعا وکړو سیاست به وسوال طالبان وي یا د دولت وسوال مخالفین به وي. نه، هلته په بشپړ ډاډ سره سړی ویلی شي چې د دولت وسوال مخالفین لاس نه لري. په نورو ولسوالیو کې هم ورته حالت دی. د مقر په ولسوالۍ کې د زرکشان غر په خپل سر کندنې روانې دي، هیڅوک هم مخه نسي نیولی. تر ډېره پورې خو اصلا د تاریخي آثار قاچاق بران دي.
د غزنی ولایت ځایی خلک د تاریخي آثارو په اړه دغه اندېښنې په داسې حال کې ښیي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او د جګړې ډګر تودېږي، چې زیات شمېر تاریخي آثار هم د رواني جګړې قرباني دي او د سنگر په توګه ورڅخه کار اخیستل کېږي. دغلته مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تللو په حال کې دي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ځایي اداره د دغه فرهنګ پالانو خبرې پر ځای بولي چې یو شمیر تاریخي عبدات او آثار د لمنځه تللو په حال کې دي، خو دا نه مني چې زورواکو غصب کړي. د اطلاعات او فرهنګ د ځایي ادارې مسول بشیر محمدي ازادي راډیو ته داسې وویل:
خوشبختانه کله چې غزنی د اسلامي نړۍ د پلازمینې په توګه اعلان شو، دوه دېرش بېلابېلې تاریخي آبدې په مرکز کې ورغول شوې او څه شمېرې په ولسوالۍ کې، او ځینې تاریخي آبدې چې د دیارلسو په حدودو کې دي او لا نه دي رغول شوي او دا د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. خو مونږ بشپړې سروې کړې او د پروژې کړې مو دي او په مسلکي لحاظ مو لګولې دي وزارت مقام ته، چې وزارت مقام یې په خپل کلني انکشافي پلان کې ونیسي کومې تاریخي آبدې چې رغول شوي دي ډېری معیاري دي. ځینې لږ په ټیټ کیفیت رغول شوي چې هغې همدا اوس مهال زمونږ انجینري ټیمونه تللي دي په ساحه کې. په درې آبدو کې مونږ مشکل لرو. د غصب موضوع په ټول افغانستان کې شته، خصوصا تاریخي سیمې په ډېر ولایت کې غصبېږي. په غزني کې د یو کال په حدودو کې چې زه د ادارې ته راغلم یوه لویشت مرکز مونږ نه ده غصب شوي.
غزني ولایت اتلس ولسوالۍ لري، له ارزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، وردګ، لوګر او بامیان ولایتونو سره ګډه پوله لري. شپېته سلنه خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي. مهم کرنیز توکي غنم، کچالو، پیاز، انګور، مړې، البخارا او داسې نور څیزونه دي. د یادونې وړ ده چې نه یوازې په غزني ولایت کې تاریخي آثار د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي، بلکې د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې د رواني جګړې له کبله تاریخي آثار د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، غزني.
پدنو لارو د شاجو وزرګم یا جارت نه جوړیان وسرم لنوتن صبر ولای
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده چې دغه خار اوسیدونکو ته یو شمېر روغتیایي ستونزې هم پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ دغه خار استر خار د اوبو په اړه ویل کېږي چې په 70% زهرجنې دي. همدارس مضره ګازونه هم دغه خار په چاپیریال کې شته او موجود دي. دا چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه څه کړي د حقیقت څه دی، د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې مسایلو باندې غږیږو. چاپیریال ساتنې د ادارې مرسیال عبدالولي مدقیق له موږ سره په خبرونه کې ملمدې. مدقیق صاحب ستړي مشي. مدقیق صاحب، که پیلې له دې نه کوچې، لکه څنګه چې ما مخکې ویل، د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده، تاسې په دې اړه څه کړي دي؟
د کابل هوا لکه څنګه تا اشاره ورته وکړه، رښتیا هم د کابل هوا ککړه ده. نه تنها د کابل هوا، د نورو لویو ښارونو هوا هم ککړه ده. ولې د ښه خبر دا ده چې اوس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ ښوالی ګورو، بهبودی ګورو. هغه ارزونه چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لخوا نه په تیرو کلو کې ترسره شوې ده، د کابل د هوا په کیفیت کې د معلقو ذراتو موجودیت کچه ډېره زیاته اوچته. د په تیرو کلو کې لکه 15 کاله مخکې په یو متر مکعب د هوا کې تر 1600 پی پی ایم پورې دغه معلق ذرات په یو متر مکعب د هوا کې موجود وو. ولې کوم ارزونه یا کوم معلومات چې اوس موږ ترلاسه کوو، دا موږ ته راښیي د 600 تر 800 پورې، یعنی دا یو زیات تغییر داسې موږ ګورو. ولې اوس دغه کچه د 600 تر 800 پورې موږ ته لوړه راښیي، ولې د 3600 چې موږ مخکې ارقام درلودل، دا یو بهبودي ښیي. علت یې دا ده چې د کابل په ښار کې هغه مربوطه دولتي ادارات چې مسؤلیت لري، دې ته پاملرنه وکړه. د کابل د ښار سړکونه یې اصلاح کړل. یو څه موږ تاسو شاید یو سړکونه ښه شول، کنه مخکې ډېر زیات خامه سړکونه، اوس هم خامه سړکونه وجود لري. د دې سره په خوا کې د کابل د ښار هغه سمسورتیا، هغه زرغونتوب ته هم پاملرنه وشوه، یو څه زیات شول. د دې سره په خوا کې تر یو حده پورې د عامه پوهاوی هم پورته ولاړ، د عامه پوهاوي کچه هم زیاته شوه. زموږ هیوادوال هم په دې کې اوس لږ څه پاملرنه کوي، تر څو دنې موږ ته هغه لاملونه دا دي در ښکاري چې دا اوس په دې وضعیت کې ښه والی راغلی. ولې په مجموع کې هغه توقع موږ لرو او زموږ هیوادوال لري، تر اوسه هغې کچې ته نه لري.
ولې؟
علت دا ده چې دا د چاپیریالي ککړتیاوي او ستونزې دا تقریبا یو ټولنیز ستونزه ده، یعنی د ټولنې لخوا رامنځته کېږي. ټول وګړي او انسانان دا ستونزه رامنځته کوي. کله چې یو ستونزه په ټولنیز شکل باندې منځته راځي، د حل لاره هم باید ټولنیزه وي. په مجموع کې باید ټول سره په ګډه باندې کار وکړو. کله چې زه ټول وایم، دولتي مربوطه ارګانونه ټول باید خپل مسایل، خپل کارونه او خپل فعالیتونه، خصوصا د چاپیریال پیسې کې، باید هغو ته لومړیتوب ورکړي، تر څو په هغې کې په ګډه کار وشي او موږ تغییر پکې راولو. دغه لومړیتوب او دغه په ګډه باندې کار کول تر اوسه پورې په هغه اندازه سه اړتیا ده ورته تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوی د اداراتو.
یعنی اداراتو چې تاسو یادونه وکړه، هغه ادارې چې باید ګډ کار ته سره وکړي، هغه تر دې دمه د چاپیریال رامنځته کېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې. تقریبا
همکاري کړې ده، موږ سره همکاري راخي. ظاهرا ټول ادارات همکار دي، موږ غونډو ته راځي، منظم شرکت کوي، کوم مسایل او پلانونه چې موږ ورته ورکو په ښه نیت باندې، په ډېر ورین تندي باندې هغه قبلې ځي. ولې دوی خپلې ستونزې لري. بعض اداراتو که امکاناتو سره موجود دي، په دې سکه ښه کارونه کړي دي، موږ پایله ګورو. بعض ادارات شته چې په دې سکه کم کارونه کړي دي، یعنی نشت نسو ورته ویلی، کم کارونه.
یو بل موضوع مدقیق صاحب، د اوبو په اړه، د کابل د اوبو په اړه ویل کېږي چې لږ تر لږه په 70% زهرجنې دي. دا ستونزه تر کومه حده ده او که موجوده وي حل لارې څه؟
دا کاملا غلطه خبره ده. هر چا دا خبر کړی ده، بې مسؤلیته خبرې کړی. موږ تر اوسه پورې داسې یوه ارزونه، داسې یو تحقیق او داسې یو لاسوان نه لرو چې په هغه باندې موږ اتکا وکړو او حکم وکړو چې د کابل د ښار یا د کابل ولایت د ځمکې لاندې اوبه 70% زهرجنې دي. دا زه کاملاً ردوم. ولی د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي، د څښاک وړ نه دي په اکثرو ځایو کې، خصوصا هغه منطقې چې هغه د صنعتي پارکو ته نږدې دي یا چېرته سې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، هلته د اوبه د څښلو وړ اوبه نه دي. موږ به تاسې شاهد یو چې د عامې روغتیا وزارت همیش هر کله پیغام ورکوي زموږ هېوادوالو ته، چې کله تاسې اوبه څښئ باید اوبو ته جوش ورکړئ. علت یې دا ده چې هغه اوبه د څښلو نه دي، باید موږ جوش کړو، هغه میکروبونه او بکتریا په اوبو کې موجود دي، باید له منځه ولاړ.
دلیل یې څه دی؟
دلیل ما اشاره ورته وکړه ده. عمده دلیل دا ده چې موږ د کابل په ښار کې په ډېرې خواشینۍ سره د کانالیزاسیون سیستم نه لرو. یعنی یو جامع د کانالیزاسیون سیستم سه ځواب ورکړي د کابل د ښار اوسیدونکو ته، او د دوی د بدرف د فاضلاب تصفیه کې او حداقل په یو درست شکل باندې انتقال کې دا بیخي له سره نشته. ډېرې وړوکی سیستم په مکرانو کې موجود ده، هغه په هغه شکل سه کار وکړي، په هغه شکل باندې کار نه کوي، یعنی مکمله تصفیه هغوی هم نشي ترسره کولی. فقط دغه ټولې اوبه راځي د کابل د ښار دغه په مجموع کې کوم نفوس د کابل په ښار کې ژوند کوي، د دوی فاضلاب د راځي د کابل دریاب ته وصل. د کابل دریاب په طبیعي شکل باندې داسې یو بستر رامنځته کړی داسې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه د کابل د دریاب نه تغذیه کوي. ولې دغه ټول فاضلاب کله سې د کابل دریاب بستر ته ځي، د نفوس کې د ځمکې لاندې اوبو ته او د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو په کیفیت کې یا په ترکیب کې د بکتریاو شتون او موجودیت ډېر زیات کړی ده. دا یو ستونزه ده. بله ستونزه یې دا ده چې موږ د کابل په ښار کې طبي زبالې هغه له روغتونونو نه او کلینیکونو نه چې کومې زبالې رامنځته کېږي هره ورځ، دا هم په درست شکل باندې نه مدیریت کېږي. ولې دا داسې نه ده چې په مجموع کې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. په یوه منطقه کې که د ککړتیا کچه اوچته ده، په بله منطقه کې ستونزه وجود نه لري. نو په دغه دلایلو زه درته وایم، مخکې مې ویل چې دغه اویا فیصده سلنه سې چا ورته ورکړې ده، زه کاملا د دې مخالف یم او دا نادرسته خبره.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي، تاسې ورته پالیسي ورکړي، پلانونه ورته ورکړي دي. د دې تر څنګ چې پلانونه ورکړ شوي دي، پالیسي جوړه شوې ده، عملي اصلا څه شوي ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوی وشي؟
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره خو په مجموع کې کوم کارونه موږ کړي دي، خو هغه ګومان کوم په نورو خبرونه کې هم هغه ته اشاره کړې ده. ولې دلته یو اجرایوي ګروپ رامنځته شوی ده چې دوی مشترکانه عمل انځي ساحې ته عملی کارونه چې موږ په دې سا کې کړي دي. زه درته ویلی سم یو څه اصلاحات او تغییرات موږ د کابل د ښار په حمامو کې راوستي. مخکې دې چې زه په صنفو ته اشاره وکم، د هوا د ککړتیا دوه منابع دي، په دوه شکله منابع په دوه شکله باندې شتون لري. یو سیاره منابع دي چې هغه ګرځنده دي، او یو ثابته منابع دي. موږ په لومړي سر کې هغه ثابته منابع چون هغه ثابته دي هغه تم لومړیتوب ورکړه، په هغه کې حمامونه راځي، په هغه کې سقاوي راځي، په هغه کې دغه لوی لوی هوټلونه دی ودونو دا راځي، خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړه واړه فعالیتونه سي د خلکو د کورو په منځ کې فعالیت کوي. دوی ته موږ لومړیتوب ورکړه، بلاخره په دې کې بیا څه اصلاحات راوستي دي. تاسې د اوس اکثریت د کابل په ښار کې حمامونه هوټلونه داسې وګورئ، دوی ګازي شوي دي. پخوا به دوی د ډبرو له سکرو نه استفاده کوله، دوی به لرګي سوځول، ولې اوس حداقل دوی له ګاز نه استفاده کوي. دا یو دا ښه قدم ده، یو بهبودي ده، یو مثال، یو بیلګه ده.
مدقیق صاحب، سره له دې چې تاسې د پلانونو یادونه کوئ، د عملي کارونو یادونه کوئ، خو ورځ تر بلې هوا د ککړېدو په حال کې ده. ولې؟
علت ډېر زیات واضح ده. د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور، یعنی ټولې ستونزې له دې نه راځيږي. ستاسې په یو تنګ محیط او ماحول کې په ګڼ شمېر باندې اوسېدونکي ولرئ، کله چې دغه ګڼ میشتیا رامنځته کېږي، دا په طبیعي په اوتومات شکل چاپیریالي ککړتیاوي ستونزې ځان سره رامنځته کوي، ښاري توسعې سره.
نو بالاخره د حل لارې څه دي او څه به کېږي؟
بالاخره د حل لار دا ده چې دولتي ادارات، خصوصا که چیرې موږ بحث د چاپیریال نقطې نظر نه کوو، د چاپیریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي. که چیرې موږ د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنکو، او کوم په دې سا کې کوم قوانین دي، کومې مقررې دي، د دو تطبیق ته لومړیتوب ورنکو، کومې برنامې رامنځته کېږي، او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره یې ورکوي شریکوي نورو اداراتو سره، که دوی دې ته لومړیتوب ورنکړي، نو دا وضعیت په همدې شکل باندې دوام ولري. بالاخره به یو وخت چې دا به له کنټرول وتلي.
یعنې تر اوسه لومړیتوب نه دی ورکړل شوی؟
تر اوسه د اکثرو اداراتو لخوا نه لومړیتوب د چاپیریال خپل مسائل نه لري په خوښ نه سي.
ولی د دولت لوړ پوړو چارواکو سره تاسو په دې اړه بیان نه په تماس کې کیږي او ته خپل غږ نه رسوي؟
موږ په تماس کې شوی یو، په بار بار باندې موږ دا مسله مطرح کړې ده، په رسمي شکل باندې هم، بغیر رسمي شکل باندې، په مختلفو مجلسو کې هم دا مسائل مطرح کړي دي، په مختلفو فورمو کې، د کابینې په غونډه کې، په پارلمان کې، په مختلفو ځایو کې. ولی ادارات هم خپل لومړیتوبونه لري. یو د مثال په شکل باندې د څه کال لپاره کومه بودیجه سي لري، د کوم پلان لپاره سي بودیجه اخیستې ده، دا لومړیتوب ورته لري چې هغه کار باید تطبیق کړي. ولی دموږ غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسو کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوئ، په لومړي سر کې باید د چاپیریال مسایل په نظر کې ونیسئ. یعنی دید د تاسو باید چاپیریالي دید وي، زرغون دید باید ولرئ، او خپلې برنامې او پروګرامونه پغه دید کې انکشاف ورته ورکوئ. نو دا داسې په اتومات شکل باندې چاپیریال مسایل د هر دولتي ارګان په هغه پلان او برنامه کې شاملېږي. بعضې اداراتو دا کارونه کړي دي، ولی بعضې ادارات شاید ستونزه دا وي چې هغوی هغه کافي ظرفیت سي ضرورت وي نه لري، یا کافي امکانات بودیجوي ورته ونه لري، یا کافي کارمند ونه لري. خو په هر صورت دا مسایل دي چې باید سړی له هغوی نه پوښتنه وکړي، هغوی شاید دقیق ځواب ورکړي.
یعنې تاسو دا موضوع ولسمشرۍ ماڼۍ ته او د وزیرانو په شورا کې هم یاده کړې ده، خو بیا هم تقریبا نتیجه نه ده ورکړې؟
بار بار دا مسایل موږ یاد کړي دي، نتیجه یې ورکړې ده، ولی کومه تمه توقع چې موږ یې لرو، د چاپیریال ساتنې ملي اداره یې لري او زموږ هېوادوال یې لري، تر اوسه هغې کچې ته نه یې رسېدلی. ما مخکې اشاره ورته وکړله چې موږ حقوقي چارچوکاټ چې کله یوې مسلې ته رامنځته کوو په ټولنه کې، د هغې د تطبیق مسؤلیت د ټولو مکلفیت ګرځي، هغه د ټولو مسؤلیت. یعنی زموږ غوښتنه دا ده چې موږ باید دې ته اړتیا پیدا نه کړو تر څو دا مسایل موږ په هر چا سره، یعنی په هره کچه باندې مطرح کړو. چون قانون وجود لري، د قانون تطبیق دا بیا دې ته ضرورت پیدا نه شي چې یو څوک بیا د قانون تر شا ودرېږي چې ته دا زما قانون تطبیق کراته. یعنی دغه مسؤلیت باید ټول خپل ومنی، او خپل قوانین د موجوده نافذه قوانین که په هر سکتور کې.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې همداسې ستونزې موجودې دي. مضره غاز چې د تیرو کلونو په پرتله اوس سره کم شوي دي، د دې ترڅنګ اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا، په کومه برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي؟ کومه برخه ډېره ننګونکې ده چې هغې ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي؟
لومړی توجه په دواړو برخو ته، هم د اوبو ککړتیا ته او هم د هوا ککړتیا ته. ولې د انسانانو ژوند په دې دوه عنصرو باندې ولاړ ده. که تاسو اوبه هوا لرې کوئ، خصوصا هوا، چې موږ ګمان نه کوم چې هوا که نه وي موږ اضافه له څلورو دقو نه ژوند وکړی. یعنی دا حیاتي مادي دي د ژوند لپاره. کله چې دا دوه حیاتي مادي زموږ ککړې وي، د استفادې وړ نه وي، زه ګمان کوم چې دا په اتومات شکل باندې لومړیتوب ته راځي، او دا د تشویش وړ مسایل دي.
اوس خو هوا هم ککړه ده، اوبه هم چټلې دي تقریبا. ستاسو معلومات څه دي چې د دې دواړو ستونزو نه د کابل ښار څومره خلک رنځیږي، په اوسط شکل باندې څومره خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړي دي؟ ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
زموږ هغه هیوادوال د کابل په ښار کې چې هغوی اوبه مستقیما له څاونه اخلي، د هغوی صحت په خطر کې ده، ناروغي امکانات دی وی ډیر زیات دي. د هوا په ککړتیا کې خصوصا ماشومان، هغه هیوادوال سي دوی سن پورته ده، یو ډیر زیات اسي پزیر دي د ککړې هوا په مقابل.
دروسی بختنی په توګه هغه تدابیر چې تاسو د هوا د ککړتیا او د اوبو د ککړتیا د مخنیوي د لپاره لری، فکر کوي چې دا ځواب ورکوونکي دي پوره دي کنه؟
یو دا ده که په وګده محل باندې فکر ورته وکړو، دغه تاره برنامه سي وسه موږ لرو، دا دی وګده محل لپاره ډیر زیات کار نه ورکي. ولی ستونزه دا ده چې اوس څه وکړو؟ کومې طرحې او برنامې چې موږ اوس تر لاس لاندې نیولې دي، دغه د اوسنۍ ستونزې چې اوس موږ سره لاس او ګریوان یو، د دو په اصلاح او د دو په کموالي کې دا ډېر زیات مؤثر دي، په دا ډېر زیات پایله ښه پایله نتیجه ورکوي. ولی شرط یې دا ده چې دولتي مربوطه ادارات کوم څه مسؤلیت لري، د دوی په تطبیق کې باید مسؤلانه ګام پورته.
ډېره زیاته مننه مدرک صاحب، کور مو ودان.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.